پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې عمران خان وایي د پاکستان په قلمرو کې به د امریکا پوځي اډو ته اجازه ورنکړي. په افغانستان کې د کورونا په قربانیانو کې واکسین شوي خلک نشته، دا خبره د روغتیا وزارت کړې ده.
تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي.
نن په جګړو کې د جنسي تیری د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې هم د دې ډول تیریو قربانیان لږ نه دي. او په نړیوالو مسایلو کې
د نړۍ مشران د کورونا د نوي بڼې د خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د قطر یو لوړ رتبه چارواکی وایي د افغانستان د سولې پروسې څرګند پرمختګ نه دی کړی. په هالند کې میشت افغانان د افغان وژنې پر خلاف سبا لاریون کوي. ایران کې د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د رویټرز خبري اجانس په وینا عبدالرحمن د جمعې په ورځ په یوه بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه پر یوه اجماع سلاسي. سره له دې چې په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا نه میاشتې تیریږي خو پر اوربند تر اوسه موافقه نه ده سوې. د دواړو خواوو د تماس ډلو تیره سېشنبه د راتلونکو غونډو د چمتووالي په اړه په دوحه کې سره وکتل. په هالند کې ځینې میشت افغانان په پام کې لري چې سبا په افغانستان کې د روانو وژنو پر خلاف لاریون وکړي. د لاریون یوې تنظیمونکي سایرې نورزی ازادي رادیو ته وویل د لاریون برخوال غواړي په دې اقدام سره نړیوالو ته یو پیغام ورکړي.
غواړي چې د دغه روان حالت په وړاندې خپل آواز اوچت کړي او نړیوالو ته دا وښيي چې په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو جګړه نه بلکې د پردیو د منطقې جګړه او د نړۍ جګړه ده او دغه جګړه د اقتصاد جګړه ده.
لاریون به د پلازمینې امستردام په مرکزی میدان کې کیږي چې له نورو اروپایي هیوادونو هم افغانان ورځي. میرمن نورزی وایي دوی غواړي نړیوال متوجه کړي چې په افغانستان کې روانه جګړه بندېدو ته اړتیا لري. د لاریون په پای کې به پریکړه لیک هم خپریږي چې د هالند پارلمان او د بشري حقونو نورو نړیوالو بنسټونو ته هم لیږل کیږي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت نا امني زیاته سوې چې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د غور ولایت د لالو سر جنگل ولسوالی سرپرست وي د دې ولسوالی پر ځینو برخو د وسلو طالبانو په حمله کې دوه ولسی پاتونوال وژل سوي دي. علي فائق ازادي رادیو ته ویل دغه حمله چې پرون مپشین پایل سوي و تر شپې روانه و او په نتیجه کې بل پاتونوال ټپي سوي دی. بلخو د پروان امنیه قمندانی وایي په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې تیر شپه پر څو پوستو د وسلو طالبانو په حمله کې دوه پوځیان وژل سوي دي. د پروان د امنیه قمندانی ویان عبدالرؤوف اورزګانی ازادي رادیو ته ویل وسلو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی خو دی دقیق شمیر په ډاګه نه کړ. په وروستیو ورځو کې وسلو طالبانو د شینواري ولسوالۍ پر درای نمکاب سیمه ولکه ټینګه کړې ده. بلخو د کونړ امنیه قمندان وایي په شلتن او غازی آباد ولسوالیو کې تیره شپه د وسلولو طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تنبول سوي او په نتیجه کې و وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. سمونوال محمد یوسف مظلومیار د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. په بل خبر کې د هلمند امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي چې په ګریش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 9500 وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. په دې اعلامیه کې چنن خبره سوي راغلي چې په دغو عملیاتو کې ځینې وسایط او مهمات هم تخریب سوي دي. اخوه د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په هسکمینه او خوږیانیو ولسوالیو کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 وسلوال وژل سوي او 9 نور ټپیان سوي دي. پیلامی که چنین خبر سوی ویل سوی چی ملکانو او امنیتیز واکونو تا زیان نده اوشتی. که څه هم د ایران د ولسمشری ټاکنو رسمي نتایج نه دي اعلان شوي، خو د ولسمشری کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو پردا د راپور له مخې دغه دوو کاندیدانو رئیسی ته په جلا جلا پیغامونو کې د بریا مبارکي ویلې ده. په ایران کې د ولسمشری د پرونیو ټاکنو د رای شمیرنې له بهیره د اوو ساعتونو له تیرېدو وروسته هم د نتایجو په اړه رسمي ارقام نه دي خپاره سوي. لا څرګنده نه ده د څلورو کاندیدانو محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضیزاده هاشمی او عبدالناصر همتی له منځ څخه به کوم یو د ایران نوی ولسمشر سي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې په حواله په پام کې د ابتدایي نتایج نن پر ځای وخت مبشین او نهایی نتیجه سبا اعلان سي. سپینې ماڼۍ وایي که روسیه په اوکراین کې نور پوځي تیری وکړي، متحد ایالاتونه به له کیف سره په نظامي برخه کې مرستې وکړي او دا مرستې چمتو کړي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په یو بیان کې وویل په وروستیو کې د رسنیو د راپورونه بې بنسټې دي چې متحد ایالاتونو له اوکراین سره نظامي مرستې د لنډ وخت لپاره ځنډولې دي. پولیټیکو او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو تیره اونۍ راپور ورکړی و چې ولسمشر جو بایډن له اوکراین سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د وسلو په ګډون پوځي مرستې ځنډولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو له 2014 نه د کال راهیسې له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر 2.5 میلیارد ډالرو ډیره مرسته کړې ده. جین ساکي زیاته کړه تیره اونۍ د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د غونډې په درشل کې واشنگتن د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت په امنیتي برخه کې د وسلو په ګډون اوکراین ته مرستې چمتو کړې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. د 193 غړیو هیوادونو دې سازمان دغه راز د برما د ملکي رهبرې آنګ سان سوچی او نورو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او په برما کې د مظاهرچیانو پر ضد د خشونت او وسلو د استعمال د بندېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو دا پریکړه الزامي نه ده، خو د برما پوځي چارواکو ته چې د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه یې کودتا وکړه او پر برما واکمنه سوه یو سیاسي پیغام ورکوي.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، که غواړئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورشئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. دا د خبرونو نه وروسته د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت سلاکار ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته به په سیمه کې د پاتې کېدو او د تروریستي ډلو د ځپلو په موخه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم ترینګلې دي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي ناندرۍ لا هم روانې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
پاکستان یو ځل بیا په خپله خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند غبرګون وښود. لومړي وزیر عمران خان تازه لاکسیوز امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنه کړي.
هیڅکله نه، دا اجازه به ورنه کړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډه ورنه کړل شي او نه به هم په دې برخه کې د پاکستان خاوره وکارول شي.
خو د عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګان مشر جنرال لوید استین او د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان ویلي وو د دې لپاره چې په راتلونکي کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي په سیمه کې د پاتې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لرلو پر موضوع خبرې کړي. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم خبرګون ښودلی او دا یې تاریخي تېروتنه بللې چې ناوړه او پارونکې پایلې به ولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپله خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرو مهم پټنځایونه خپله پاکستان کې دي. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی، د هغه لومړي مرستیال او د ملي امنیت سلاکار په زلونو ویلي پاکستان او طالبان د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د دې څرګندونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په اړه سخت غبرګون ښودلی. شاه محمود قریشي د تولو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډیریدل مبالغه بللی. هغه د عائشه په افغانستان کې یو شمیر کړي چې په خبره یې جګړه کې ګټې دي د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملان بللي. خو ښاغلي محب دې خبرو ته په خبرګون کې په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، طالبانو ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالي عملیات پیل کړي. د ده په خبره دوی پوهیږي چې هغوی څنګه اول د دې کار وړتیا پیدا کوي. ښاغلی محب زیاتوي قریشي یا خبر نه دی یا نه پوهیږي یا یې له هغوی یعنې طالبانو سره لاس یو کړی. د ښاغلي محب په خبره خی قریشي دا هم رد کړي چې اسامه د پاکستان نظامي قمندانۍ سره نږدې ومندل شو. د حمدالله محب له ټویټ وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا غبرګون خود او دای بېبنسټه ادعا وبلله. پاکستان بیا ځلی حمدالله محب تورن کړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې په پرمختګونو سترګې پټوي، خو افغان حکومت سره له دې چې منی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وایي. د هیواد تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او په دې تورنوي چې د طالبانو ملاتړی دی. امن پټنځایونه یې ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورټونو تګ راتګ کوي، خو طالبان او پاکستان دواړه دا تورونه ردوي. خو د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی په زغرده ویلي له پاکستان سره یې اړیکې دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هیواد په عملي همکاریو پورې تړلې دي او باید له افغانستان سره د دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا د وبا د درېیمې څپې په قربانیانو کې هغه کسان نشته چې واکسینونه یې کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند میرویس علیزی که څه هم دا نه ده رد کړی چې واکسین شوي په کورونا ویروس نه اخته کیږي، خو وایي چې که دا کسان په دغه وبا اخته هم شي ژوند به یې حتما له ګواښ سره مخامخ نه شي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکو 15 پیته کلن عبدالرزاق د خپل کور مخ ته باغچه کې د ګلانو په بولو بوخته. عبدالرزاق سره نږدې څوک نشته، خو کله چې زور نږدې کیږم ماسک له جیب راباسي او خپل خوله او پزه پټوي. د را سره په خبرو کې وویل چې د کورونا وایروس ضد هندي واکسین دواړه دوزې کړي دي، خو بیا هم په خبره روغتیایي سپارښتنه جدی په پام کې نیسی.
د دې ویروس کورونا لپاره لازم تدبیرونه نیول شوي او خلک باید مراعات کړي. د جملې نه یو واکسین دی چې موږ وکړو مخفله او یو میاشت بعد یو بل واکسین هغه وکړو، او اوس خپله ماسک ماچم او ډېر ګرځم هم نه. او شیان چې دی راډیو تلویزیون دی خانه موږ ته دغه شوي دي رایت شوي دي دغه مراعات کړو.
عبدالرزاق وایي د شکر ناروغي لري، نور هم سپینګری شوه او په خوانه خوند یې نه دی پاتې، نو ځکه اړین وګڼل چې واکسین وکړي او ځان خوندي کړي. شبنم بیا قابل ده، دا د شلو کلونو ده، ځوانه ده، خو بیا هم یو دوز هندي واکسین لګولې ده. دا چې د کابل د تایمنی سیمې اوسیدونکي ده، دا اندېښنه لري چې بل دوز واکسین به څنګه کړي، ځکه ورته ویل شوي چې خلاص شوی دی.
یو دوز واکسین د هندي واخیستو، تر اوسه دویم ملانه دی خسته. یو زلمه مراجعه وکړه، ویلي خلاص شي اوس په تشویشم که دویم دوز ونه کم څنګه بشي.
شبنم هم وایي روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي، خو د عبدالرزاق او شبنم برعکس شته. بیا داسې کسان هم چې نه د واکسین کول جدي ګڼي او نه هم روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي د کورونا درېمې څپې چې کوم کسان وژلي واکسین شوي پکې نشته. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزه که څه هم دا نه ردوي چې ګوندي واکسین شوي په کورونا وایروس نه اخته کیږي، خو وایي چې دا شان کسان که په دغه وبا اخته هم شي ډېره ګواښونکې به ورته نه وي. ښاغلی علیزه خلک د واکسین کولو ته رابولي.
دی واکسینو تطبیق یو اهم او ضروری ګام دی، نو بنا دی واکسینو تطبیق سره مونږ کولای شو چې د کورونا د ناروغي پیخې په ټولنه کې راښکته کو. نو بنا یوازنی حالر چې د کورونا ناروغي په مقابل کې معافیت اصلوي هغه دی واکسینو تطبیق ده. د کورونا په درېمه څپه کې کومه مړینه چې په روغتیایي مراکزو کې رامنځته شوې ده، یعنې د کورونا ناروغۍ له امله کومې وادول چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی، تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په هغې کې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي، د کورونا واکسین یې تطبیق کړی وي او د هغې څخه وروسته بیا هم دوی په دغه ناروغۍ اخته شوي او خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. داسې تر اوسه پورې موږ سره کوم رسمي ارقام نشته په دغه برخه کې.
ښاغلی علیزه، دغو کسانو د اندېښنو په ځواب کې چې کورونا ضد هندي واکسین یو دوز کړي او بل پې خلاص شوي دي، وایي دغه واکسین به هم ډېر ژر افغانستان ته راوړل شي. نوموړی وایي په دې کې د اندېښنې وړ خبره ځکه نشته چې له یو تر بل دوز لګولو پورې واټن له څلورو تر شپاړسو اونیو پورې دی او په دې موده کې د دوی په معافیت کې کومه ستونزه نه پیښیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ په دغه هیواد کې کورونا ضد چینایي واکسین چې 100,000 دوز راوړل شوی، د تطبیق چارې د جوزا میاشتې په 22مه نیټه پیل شوي دي. وزارت وایي په ټوله کې په افغانستان کې تر اوسه له 6,00,000 او 8,000 څخه زیاتو کسانو ته کورونا وایروس ضد واکسین شوی دی. په دغه هیواد کې د یادې وبا د خپرېدو له پیله تر جمعې ورځې پورې د اخته شویو کسانو شمیر له 100,000 زیات او ترې د مړو شوي شمیر 4,150 ته ورسید.
خبرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
زموږ غاګ له ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدای شپه اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د افغانستان د کلو بیارغونې او پراختیا وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې د اوبو رسولو 100 پروژې بشپړې شوې. د دې وزارت ویاند فریدون اجن نن ازادي راډیو ته وویل دا پروژې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 340 میلیون افغانیو په لګښت بشپړې شوې. دی وایي چې د دې پروژو په بشپړېدو سره په 15 ولایتونو کې له 15,000 زیاتو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه ورسېدي. په دې کې 8 د سولر په وسیله د پاکو اوبو رسولو، دغه شان 9,50 د پاکو اوبو د ژورو ساګانو او 2,40 د اوبو د ذخیره کولو پروژې شامل دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په خوست ولایت کې د طبیعي ځنګلونو د خوندي کولو او بیا رغولو په پار د چلغوزیو او چارمغزو 308 کورنۍ قوري جوړې شوې دي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې یادې قوري د خوست په موساخیلو، ځاځي میدان، تڼۍ، سپیرا او شمال دومنده ولسوالیو کې جوړې شوې. په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. د اعلامیه د معلوماتو له مخې په دې قوریو کې 2 میلیون نیالګي د 3 کالو په موده کې روزل کیږي او وروسته په یادو شویو ولسوالیو کې ځنګلونو ته انتقالیږي چې 2,200 هکټاره ځمکه تر پوښښ لاندې راولي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ وسارو بیې دي. یو امریکایي ډالر 8.50 افغانۍ، یو یورو 93.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 1,50 افغانۍ، یو اماراتي درهم 1,50 افغانۍ، یو سعودي ریال 1,50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3.50 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1,080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1,495 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خپرونه په دوام کې پر کورنیو مسایلو نور مطالب هم لرو، خو د شیبه پام وکړئ یوې نړیوالې مسلې ته. د نړۍ مشران د کورونا وایروس د نوې بڼې پر خپرېدو اندېښنه څرګندوي. دا نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوه اوس ګڼو هیوادونو ته خپره شوې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپلو خلکو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو هم اندېښنه ښودلې چې ښایي د کورونا نوې بڼه د دې باعث شي چې په بندیزونو کې نرمښت بیرته له سره واخلي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر هغو امریکایانو چې لا یې هم د کورونا واکسین نه دی کړی غږ وکړ چې واکسین وکړي او د دې وایرس د زیاتی او ژر خپرېدونکي بڼې پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه واخلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس پرون وویل د کورونا لا ډېره خطرناکه بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکزونو رئیس روچل والینسکی وایي د کورونا دا بڼه کېدی شي چې په امریکا کې هم ډېره خپره شي. د پرون شنبه دغه راز وویل کوم کسان چې د کورونا پر ضد واکسین شي د کورونا له دې خطرناکې بڼې هم خوندي کېږي. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د دا هم وویل له کله چې د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده تر اوسه پورې په تیرو 150 ورځو کې د کووید 19 300 میلیونه ډوزه واکسین ورکړل شوی دی. نږدې 122 میلیونه او 400,000 امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی او 101.5 میلیونه او 6% امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی دی. خو په وروستیو ورځو کې خورا لږ امریکایان واکسین کوي ځکه چې د کورونا پیښې خورا کمې شوي او د هغه پرمختګ له خطر سره مخامخ وي چې له کبله یې اقتصادي فعالیتونه بیرته پرانستل شول، مړینې کمې شوې او پر روغتونونو بیروبار لږ شو. بریتانیا مخکې لا اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې د دې وبا د نوي بڼې له کبله مخ په زیاتېدو دي او له دې کبله د بریتانیا حکومت مجبوره شو چې په بندیزونو کې د نرمښت بهیر له دې سره سره ودروي چې ډېر شمېر بریتانیایان واکسین شوي دي. د اروپایي اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د ټول نفوس په 50% لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی او تر درېیمې برخې زیاتو یې دوه ډوزه واکسین کړی دی. د جرمني او فرانسې مشرانو پرون جمعه د اروپایي اتحادیې له غړیو وغوښتل چې د کورونا د نوي بڼې په وړاندې محتاط واوسي، هسې نه هغه پرمختګ چې په وروستیو کې ترلاسه شوی او له کبله یې بندیزونه په تدریج کم شوي زیانمن شي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل سره له دې چې په جرمني کې د کورونا نوي پیښې کمې شوي دي خو د دغه وایرس نوي بڼه مثبتې پیښې بیا زیاتولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لو د مازیګر تر وو ورځې دونه خبريږي. د مازیګر په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا راډیو خبرونه کوي. د مازیګر لو د سهار تر وو د امریکا غاک آشنا راډیو او د سهار لو د مازیګر تر وو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورستیو حالاتو خبر شي. د جون 19 په جګړو کې د جنسي تاوتریخوالي د منې یا مخنیوي له نړیوالې ورځې سره برابره ده. په افغانستان کې هم د جګړو پر مهال د جنسي تشدد پیښې لږې نه دي. دا چې اوس مهال د افغانستان په ډېرو سیمو کې جنګ جګړې روانې دي دا وضعیت پر افغانانو څه اغېز لري؟ په دې راپور کې همدې موضوع ته کتنه شوې.
ولایت او د کوم ولسوالۍ نه چې زما هغه ولسوالۍ ډېره نام نه ولسوالۍ د جنگ جلال ده هلته
د امنیتی ګواښونو له امله نه غواړي خپل نوم واخلي. 21 کاله عمر لري. دغه مېرمن وایي چې په 14 کلنۍ کې له خپلې خوښې خلاف نامزاده شوم. له نامزادي یې لا درې کاله نه وو تېر سوي چې نامزادي په یوې بمې چاودنه کې ووژل سو. دا پیښه د نوموړي د ستونزې پیل و. له هغې وروسته مجبوره سوه چې له خوښې پرته له بل چا سره ژوند وکړي، هغه ژوند چې نوموړي یې پرې راضي نه وه. په ولسوالۍ کې د جګړو له امله یا د مېرمن ونه توانېده چې د خپل ځان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي که څه هم دغه کمیسون تر اوسه په جګړو کې د جنسي ځورونې په اړه کره شمېره نه لري، خو ښځې او ماشومان د ټولنې تر ټولو زیانمن قشر دی. د دغه کمیسون ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
جنسي زور او جنسي تیری په مسلحانه جنگونو کې یو له نړیوالو جرایمو څخه ګڼل کیږي چې باید په جدیت سره ورته رسیدګي وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون همیشه او په تکراری ډول د جنگ پر ښکېلو خوا غږ کړی چې نه باید د جنگ په لیکو کې له ماشومانو استفاده وشي او نه باید ماشومان په مسلحانه جنگونو کې ښکېل کړی شي.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د ځان او مال ساتونکي کېدي. د دغه وزارت وایي رحول الله احمدی ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول هغه قوانین او اسناد او په نړیواله کچه معتبر نړیوال تړونونه چې باید په جګړه کې مراعات سي مراعات کړي دي.
موضوع نسی پیدا کولای چې جریان د جنگ کې زموږ منصوبین مرتکب دي جرایم وسي یا داسې متهم شوي اوسي. پس په دې اساس باندې د موږ ته او زموږ ټولو منصوبینو ته دا سره کرښه ده او د دې رعایت په موږ باندې حتمي او ضروري ده او په دې وخت کې موږ ډېر سخت جدي.
په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي دي چې دوی دې موضوع ته زیاته پاملرنه کوي، نه یوازې د جګړې پر مهال بلکې په عادي شرایطو کې هم هڅه کوي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ښځې او ماشومان له جنسي پلوه څوک ونه ځوروي. له بل پلوه د رواني چارو کارپوهان په دې باور دي چې د جګړې له امله هغه زیانونه چې خلکو ته اوړي له دې سره په خوا کې که څوک له جنسي ځورونې سره مخ سي له رواني ستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو، د همدې ساعت په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو ځانګړی 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نیته.
اطلاعات روز ورځپاڼې لیکلي طالبان له ورانولو اخوا بله برنامه نه لدی. د ورځپاڼې هغه ویډیوګانو ته اشاره کړې چې طالبانو ته منسوبېږي او له څو ورځو راهیسې پر ټولنیزو رسنیو خبريږي او پکې لیدل کېږي چې ځینې ودانۍ په بمونو لمنځه وړل کېږي. ورځپاڼې دا کړې چې د ولسوالۍ له نیولو وروسته د وسلوالو طالبانو لومړی کار د بنسټیزو پروژو له منځه وړل دي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي دي چې طالبانو یوه ونې وړاندې د فراه د انارداري ولسوالۍ ودانۍ له نیولو وروسته په بمونو له منځه یوړه. دا شانې په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملونه ترسره کړي دي. ورځپاڼې د یو شمېر راپورونو پر بنسټ دا دعوه هم کړي چې طالبان په هرات کې د سلما بند د لمنځه وړلو په هڅه کې دي. وړاندې راغلی دي د طالبانو له لوري د ورانولو دا کیسه ښایي په وروستیو څو ورځو خلاصه نه شي، بلکې د ډلې له دې وړاندې هم پلونه، پلچکونه، ښوونځي، د برېښنا او مخابراتو ستنې او عامه تاسیسات په نښه کړي او افغانستان ته یو میلیارد ډالره مالی زیان اړولی. د لیکوال په وینا یا د وسلواله ډله نه یوازې عامه تاسیسات په نښه کوي، بلکې په تیرو شلو کلونو کې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ملي پروژو عملي کېدو ته هم اجازه نه ده ورکړي. لیکوال لیکلي په وروستیو کې خلکو فکر کاوه چې ښایي یا د ډله بدله شوي وي، خو د عامه تاسیساتو دورانولو وروستیو کیسو ته په کتو د خلکو دا فکر هم غلط ثابت شو. خو په دې لیکنه کې د طالبانو هغه دریس ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې ویلي دي چې دوی د عامه تاسیساتو په لمنځه وړلو او ورانولو کې هیڅ ډول لاس نه لري. هیواد دولتي ورځپاڼې هم همدې مسلې ته اشاره کړې او ټینګار کړی چې د افغانستان وضعیت باید په جدي توګه کنټرول کړل شي. وړاندې راغلي دي چې د طالبانو په جګړه کې نه یوازې دا چې ملي تاسیسات له منځه وړل کېږي، بلکې د ولس عامه شتمني هم لوټل کېږي. د ورځپاڼې په وینا چې د ملګرو ملتونو لوړپوړو چارواکو هم په افغانستان کې دا تاوتریخوالی د جدي اندېښنې وړ بللی او خبرداری ورکړې چې که د سولې خبرې یوې پایلې ته ونه رسیږي، نو احتمال شته چې په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته شي. لیکوال د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ لیکلي چې همدا اوس شاوخوا 2.5 میلیون افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي او تر څنګ یې شاوخوا 4.5 میلیون افغانان بیا د جنگ جګړو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. لیکوال ټینګار کړی چې ترهګري اوس ټولو ته معلومه ده چې د چا لخوا یې ملاتړ کیږي او د څه لپاره، او په وینا یې که دا ترهګري په خپلو ځالو کې وځپل شي او په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره د دغو دښمنو لوریو لاسونه لنډ کړل شي، سوله خپله راځي او بحران له منځه ځي. او ملي ارمان ورځپاڼې د طالبانو له لوري د جګړې تیزېدو ته په اشارې ادعا کړې چې یا د ډله په دې کار سره نه غواړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. لیکوال لیکلي که طالبان اوس وخت کې د جګړې پر ځای د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړي او جګړه پای ته ورسوي، نو بهرنیو ځواکونو ته به په دې هیواد کې د پاتې کېدو هیڅ بانه پاتې نشي. ورځپاڼې د امریکا د دفاع د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي ښایي په راتلونکو دوو کلونو کې یو وار بیا القاعده ډله په دې هیواد حمله وکړي. لیکوال همدی غوښته په کتو لیکلی چې طالبان غواړي یو ور بیا د افغانستان وضعیت خراب کړي او د هیواد ته د القاعده ډلې دراتک زمينه برابره او د نړۍ امنیت وګواخي. لیکوال لیکلي دا امکان هم نشي ردېدای چې امریکا د طالبانو وروستي تاوتریخوالي ته په کتو له افغانستانه د وتلو پریکړه بیرته واخلي چې په دې صورت کې هم باید یاد ډله ګرمه وبلل شي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان په څو شیبو کې خپریږي، خو له هغه مخکې سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. په هالند کې ځینې میشت افغانان په پام کې لري چې سبا په افغانستان کې د روانو وژنو پر خلاف لاریون وکړي. د غور ولایت د لالو سر جنگل ولسوالۍ سرپرست وایي د دې ولسوالۍ پر ځینو برخو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه ولسي پاڅونوال وژل شوي دي. بلخو د پروان امنیه قمانداني وایي په شینواري او سیاګرد ولسوالیو کې تېره شپه پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمانداني مطبوعاتي دفتر وایي په ګریش ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 950 وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. بلخو د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وایي په هسکمینه او خوږیاڼي ولسوالیو کې په تېرو څلورو ساعتونو کې د دوو پاکستاني اتباعو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي. که څه هم د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو رسمي نتایج نه دي اعلان شوي، خو د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده. سپینې ماڼۍ وایي که روسیا په اوکراین کې نور پوځي تیری وکړي، متحد ایالاتونه به له کیف سره په نظامي برخه کې نور مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه.
د زهرو کاروان
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دی اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په ننګرهار ولایت کې د ټابلیټ کا په نوم د نشې ګولیو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د جلال آباد ښار په لسمه ناحیه کې د ټابلیټ کا ګولیو یو دستګاه ویجاړه او په دې کارخانه کې 155 کیلوګرام نشې ګولۍ، څه اندازه شراب، ورسته شوي کشمش او وسلې هم نیولې دي. له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل چې د کارخانې د جامو وینځلو د پوډرو د تولید شرکت په نوم فعالیت کاوه. ابتدایي او استیناف محکمو څه د پاسه 40 قاچاقکوونکي او د نشې موادو خرڅوونکي په جزا محکوم کړل. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې په یو علني غونډه کې وو کسان د نشې موادو د قاچاق په تور له 2 کالو څخه نیولې بیا تر 40 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د دې مرکز استیناف محکمې 19 قاچاق کوونکي او د نشې موادو خرڅوونکي چې د 15 پیښو په تړاو نیول شوي ول په بیلابیل تنفیذي بند باندې محکوم کړل. لانشې مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد موحد ازادي راډیو ویل په تیر یوه اونۍ کې امنیتي ادارو د 14 کسانو دوسی د سیډون لپاره د مرکز تاسو ولیدي. کابل ښار ته د هیروینو د قاچاق پر مهال درې کسان ونیول شول. په لومړی پیښه کې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین له یو ګاونډي ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. د کابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان فرامرز فردوس ازادي راډیو ویل په دوهمه پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4.5 کیلوګرامه هیروین د کابل ښار د لومړی ناحیې په سیمه کې پر پرچون خرڅوونکو باندې وپلوري. نیول شوي کسان له لومړنیو څېړنو وروسته د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په څلورو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه لس قاچاق کوونکي او د نشۍ موادو خرڅوونکي نیولي دي. د عملیات چې په بلخ، کندوز، ننګرهار او کابل ولایتونو کې وشول، په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه ښیښه او هیروین، څه د پاسه 850 لیټره شراب او 200 لیټره بیر نیول شوي دي. له نیول شویو کسانو څخه وسلې او مرمۍ هم ترلاسه شوي دي.
د نشي موادو په برخه کې موږ غوڼې مهمه پیښه واوریدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د عامې روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنه کې بهرنۍ مرستې اتیا په سلو کې کمی شوې دي.
کله چې بودیجه کمیږي نو وزیر صاحب خدمات هم ورسره متاثره کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي د نشي موادو خرڅونکي معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
مافیا نمیخواند کنار ترک بکنند مواد را.
د نشي موادو مافیا نه غواړي چې معتادین دې جوړ شي.
دا چې معتادو میرمنو ته د کار زمینه برابرول دوی څومره له نشو څخه راګرځوي، په دې اړه له ارواپوهي عادلی صاحبی سره مرکه لرو.
موږ خزینه معتادین لرو چې هغه ته کاری فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې موږ د صفاکار په حیثیت، د ګرد په حیثیت بیرته نیولې ده، نو هغه د مواد نه اوس هم لري پاتې دي.
د زرمینې په نوم یو معتاد وایي چې یو زوی لرم، څو کال کېږي چې نه مې دی لیدلی.
دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم، نوم یې مومن خان ده، هیڅ مې لیدلی نه ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای شي.
په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې، نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د راتلونکي مالي کال لپاره د احتیاط په درملنه او د نشي موادو د غوښتنې کمولو په برخو کې له افغانستان سره د بهرنیو مرستو ژمنه نه ده سوې. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې د احتیاط په درملنه کې له 15 کالو راهیسې بهرنۍ مرستې هر کال 10% کې کمی او د راتلونکي مالي کال لپاره د هیڅ ډول مرستې تعهد نه دی سوې. د نشي موادو د غوښتنې کمولو او احتیاط د درملنې څارونکو ادارې د بهرنیو مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او د معتادینو د ډیروالي خبر ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو لکه تولید او قاچاق سره د مبارزې ترڅنګ نشي موادو د غوښتنې کمول او د معتادینو درملنه هغه پروګرامونه دي چې له 10 کالو راهیسې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مالي مرسته پر مخ وړي. قدرتونکو مالی کال لپاره د عامې روغتیا وزارت د دې مرستو د کموالي او پریکړې خبر ورکوي. د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل د دې مرستو له کموالي سره به د معتادینو درملنه دولتي بودجې ته شامل شي چې د عامې روغتیا او مالی وزارتونه به له دې بودجې څخه پر مخ وړي.
بهرنۍ مرسته کوونکو ادارو لکه کولمبو پلان او داسې نورو له 2015 کال څخه راپدې خو هر کال په سلو کې 10 مرستې کمی کړې دي چې اوس یې په مرستو کې 80 په سلو کې کموالی راغلی دی. د راتلونکي 2022 کال لپاره د بهرنۍ مرستو هیڅ ژمنه نشته.
تر دې وړاندې د معتادینو درملنه او د نشئی موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه د بهرنۍ مرستو پر مټ د پروژو په چوکاټ کې چلیدل چې افغان دولت هم ورکی مالی ونډه درلوده. دا مهال په ټول افغانستان کې د درملنې 4 مرکزونه فعالیت کوي چې هر کال د نږدې 40,000 معتادینو درملنه کوي، خو په دې وروستیو کې د مرستو له کموالي سره د دې مرکزونو د کموالي راپورونه هم ورکړل شوي دي. د احتیاط د درملنې د یوې غیر دولتي موسسې مسؤل ډاکټر فرید بزګر د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو کموالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د بهرنیو مرستو او امکاناتو لږوالی به د احتیاط د درملنې پروګرامونه سخت ټکنی کړي.
بودیجه او پیسې په خدماتو باندې مستقیم تاثیر کوي. کله چې بودیجه کمیږي نو واضح ده چې خدمات هم ورسره متاثره کیږي. په همدې شکل کې په احتیاط کې هم که چېرته بودیجه راکمه شي نو یو خو د خپله د معتادینو هغه کوم تشویق چې دی چې په مراکزو کې بستر چې هغه کمیږي، بل سټاف پرسونل دی چې هغوی که چېرته په معاش یې کم شي واضح ده چې د هغې علاقمندي هم د کار سره کمیږي.
د عام روغتیا وزارت د ارزونې پر اساس د احتیاط د درملنې په مرکزونو کې یو معتاد د 45 ورځو لپاره بستر کیږي چې نږدې 60,000 افغانۍ ورباندې لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په 60 معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عام روغتیا وزارت وایي د احتیاط په درملنې کې بهرنۍ مرستې 80% کمی شوې دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو قاچاقونکي او خرڅونکي د خپلو منفي تبلیغاتو له لارې معتادین نه پرېږدي چې په روغتیايي مرکزونو کې ځانونه بستري کړي او علاج یې وسي. ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو خرڅونکي معتادینو ته وایي که ځانونه بستري کړي نو په مرکزونو کې به ووهل سي او آن دا چې د مرګ له ګواښ سره به مخ سي. معتادین همدا مني چې د نشه یي موادو خرڅونکي دوی خپل مریان ګڼي او برمته کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د معتادینو د ډېرېدو اصلي لامل نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او د نشه یي موادو د خرڅونکو لخوا نشې ته د ځوانانو هڅول دي. معتادین بیا وایي چې د نشه یي موادو خرڅونکي لومړی ځوانانو ته وړیا نشه یي مواد ورکوي، کله چې ځوانان معتاد شول بیا یې تهدیدوي او د درملنې مخنیوی کوي. خو عبدالخلیل او عبدالباسط دوه داسې معتادین دي چې د نشه یي موادو د خرڅونکو پر ناوړو تبلیغاتو سربیره بیا هم ځانونه بستري کړي دي. دوی وایي چې د نشه یي موادو مافیا معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي موږ ته وایي چې که نشه پرېږدی مړه به شئ. دوی اوبه خړوي او کبان پکې نیسي. دوی هڅه کوي چې له دې لارې پیسې ترلاسه او له موږ څخه ګټه واخلي. دوی له موږ څخه غلامان جوړ کړي دي. موږ مجبور یو چې ټول کال بوتلونه راټول او بیا یې پیسې دې نازوانو ته ورکړو. دا نازوانه دروغ وایي. دوی زموږ غمخوار نه بلکې د مرګ سوداګر دي.
ساقی تل هڅه کوي چې پر موږ نشه یي مواد خرڅ کړي. دا دوی تبلیغات سړی نشه یي موادو ته هڅوي. ساقیان تل موږ ته وایي چې نشه مه پرېږدئ، ځکه چې تاسې په همدې ژوندي یاست. نشه تاسې ته غیرت درکوي. دا د نشه یي موادو د مافیایي ډلو کار دی.
په دې وروستیو دوو کلونو کې د معتادینو د راټولېدو پر ځایونو سربیره په ولایتونو کې د سړکونو پر غاړو او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې سترې ساقیخانې جوړې شوې چې د نشه یي موادو خرڅونکي له دې لارې په معتادینو کې د نشه یي موادو تازه ډولونه په ځانګړي ډول کیمیاوي نشه یي مواد ترویجوي. ارواپوه ډاکټر مطیع الله وزیر وایي د معتادینو د درملنې پر مهال یې موندلی چې د نشه یي موادو خرڅونکي د معتادینو د غولولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري. له دې لارې دوی ته د درملنې مرکزونه تر زندانونو خطرناک معرفي کړي دي.
مافیا نمیخواند که نا ترک بکنند مواد را
د نشه یي موادو مافیا نغواړي چې معتادین دې جوړ شي. دوی په خپل منفي تبلیغاتو د بستری کېدو مخه نیسي او د درملنې انګیزه ترې اخلي. د بیلګې په ډول معتادینو ته وایي چې د وینې له بدلولو پرته درملنه امکان نه لري. په داسې حال کې چې د احتیاط درملنه یوه رواني درملنه ده چې د انسان پر روان پورې اړه لري، نه په وینه پورې.
بر روان انسان تعلق دارد، نه به خون انسان.
د معتادینو د درملنې د مرکزونو چارواکي بیا د نشه یي موادو مافیا یو پراخه شبکه بولي. دوی زیاتوي چې کله د عامې روغتیا وزارت معتادین راټولوي، دا شبکه وار د مخه معتادین په خپلو موټرو کې خوندي ځایونو ته انتقالوي. مافیا نه غواړي چې خپل مشتریان له لاسه ورکړي. ډاکټر فرید بازګر وایي چې مافیایي شبکې دومره پراخې ریښې لري چې په ځینو سیمو کې اندا چې د معتادینو د مرکزونو جوړېدلو مخه نیسي.
موږ خپله د ستونزو سره مخامخ شوي وو چې یو ځایم کرایه که بیا ګاونډیان راجوګ شو او هغې نه چې موږ وروسته پوه شو دا د مخدره توکو خرڅوونکو د خلک هڅولي چې هلته پرېنږدي دا غټ پروپاګنډ کوي. خو هر څوک وغواړي د زړه نه صادقانه تصمیم ونیسي چې باید تداوي شي هغه تداوي کېږي. متاد غولول ډېر سخت دی، ځکه هغه د اعتیاد متخصص دی، کلونه کلونه د استفاده کړي، دغه پوهېږي چې څوک یې تېر باسي، څوک ترې استفاده کوي او درملنې مراکز څومره مؤثر دي.
د عامه روغتیا وزارت د کال څخه د پاسه اتیا مرکزونو کې څلوېښت زره کسان تداوي کوي. خو نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی او نشو ته د خلکو هڅول هغه لاملونه دي چې په سلو کې شپېته معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نشه یي موادو خرڅونکي معتادین درملنې ته نه پرېږدي.
پا دیخ پرونه که دا نشهی موادو طول ارخونه چیدل که دی باید ولگی چه داخ پرونه دا ازادی رادو پر ویب پانا، فیسبوک او تویتر بانده هم اوریدلیشه.
درنو اوریدون کو تاسی ازادی رادیو اوری چه پر منزنویو سپو سر بیره پسل اشاره پینزه اف ام سپو بانده هم اوریدلیشه. معتادو خزو تا دا کار زمینه برابر اول دا اتیاد دا درملنی و برخه ده. خدا محل معتاد خځې د کارونو د نشټوالي لستونزې سره مخ دي. دا چې معتاد خځو ته څه ډول کاري فرصتونه سته او ولې ورته سمه پاملرنه نه ده سوي، په دې اړه زموږ همکار د معتاد خځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون له وی ارواپوه یا عدلې ساپوي سره مرکه کړي او په پیل کې د معتاد خځو لپاره د کاري فرصتونو د موجودیت په اړه پوښتلې ده.
خزینه معتادینو ته کاری فرصتونه ډیر ضرور ده. څومره کیسونه چې مونږه کتلې دي د دوی نارینه هم په دې موادو باندې اغوشته دي، د هغې په طریق باندې دوی معتاد شوي دي، نو لکه د دوی د کور ګټونکی نشته ده. او ډیر معتادین داسې دي چې دغه کاری فرصت چې ورته برابر نه وي هماغه ماحول ته ځي او معتاد کېږي، لکه خپل فامیل نشي سپورټ کولی، دې نه دوی رنج جوړي، ماشومان مکتب ته نه ځي، نو دغه سبب کېږي چې بیرته دوی معتاد شي.
ځینې تجربې ښیي چې کله چې یو معتاد کاري فرصت ولري پس تداوي نه د هغه علاج کېدای شي نتیجه ورکړي. نو ستاسو په نظر په خزینه کې څومره دا مسله مهمه ده کله چې یو معتاد روغیږي پس له هغې نه دې ته یو کاري فرصت مهیا یي نو پخوانی ژوند ته وګرځېږي؟
خزینه ته هم ډیر ضرور ده، ځکه چې دوی کله روغ شي لاړ شي خپل فامیل ته او هلته یو غټ سټیګما دوی ته وجود لري، لکه فامیل دوی سره کم کومک نه کوي، لکه یا که واده شوي ښځې وي خسران ورسره کومک نه کوي، اعتماد پرې نه کوي، یا که د پلار فامیل وي هغه ورباندې اعتماد نه کوي، نو دوی دغه خپل غریبي نه ډیر رنج وړي. او موږ خزینه معتادین لرو چې هغوی ته کاري فرصت برابر ده، لکه په دغه شفاخانو کې موږ د صفاکار په حیثیت د ګرد په حیث بیرته نیولې ده، نو هغوی د مواد نه اوس هم لري پاتې دي، ځکه چې هغوی ته یو مصروفیت شته ده، هغوی خپل مشکلات حل کولی شي.
که یو معتاد یو فیز دی پس له دې نه چې داخل شي بازار کې ورته د کار فرصت زمینه برابره ده؟
نه، ډیر کم د سیده، ځکه چې خلک په دې باندې اعتبار نه کوي. دلته موږ ته د سوشل اویرنس ضرورت ده چې باید موږ په دې کې کار وکړو. خو که چیرته موږ د دوی لپاره دوی د حقوقونو دفاع وکړو او دوی چیرته معرفي کړو کار کې ونیسي، نو داسې موږ سره سوشل اویرنس ورته ډیر په کار ده. او داسې ځای باید وي لکه دغه اوس کې الاجی ډاټ هیلت یو پروګرام شروع کړی ده چې په دې سبس کې دیته یو کارخانه جوړوي او د دوی د ماشومانو د مکتبونو لپاره کار کوي په ډیره غټه سطحه باندې، او دوی ته د رهایش بندوبست هم عمل تکي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر ښه قدم ده، ځکه چې که دوی یو طرف وي ټول همدغه مریضان دوی غواړي چې راټول کړي ولته ورباندې کار وکړي، نو هلته به استګمام نه وي او د دوی ټول مشکلات به هلته حل وي، لکه همدغسې همدغه قشر به وي ټول دوی په منځ کې به کوم استګما نه وي.
کوم فرصتونه ښځینه معتادینو لپاره د کار لپاره شته؟
ډیر فرصتونه وو لکه د ارایشګری و خیاطی و روبسازی و چارسازی و او بعضی بازاریابی پروګرامونه وو دوی ته چې دوی به پکې کار کوو او د دې نه زمونږ دغه متعدین ډیر خوشاله وو چې دوی یو څه لاسته راوړل پیسې ګټلې خپل فامیل سره یې کومک کولو نو دوی نه ډیر خوشاله وو او دغه مواد نه هم په دغه وجه باندې لري وو چې دوی خپل یو درآمد لره فعلا په دې شرایطو کې موږ سره صرف سواد موزی ده او خیاطی پاتې ده او کار امور اجتماعي په دې اړه باندې کم خاص توجه نه ده کړې زه فکر کوم امنیتی لحاظ په وجه هم او د کورونا په وجه هم کېدای شي چې دغه پروګرامونه وروسته دي د بودیجې نشتون هم د دې سبب کېږي چې دوی ته دغه کاري مصرفیتونه نه دي برابر
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې شاعران او لیکوالان له نشه یي موادو سره په مبارزه کې څومره ونډه لري؟ په دې اړه به د لیکوال او څېړونکي ډاکټر رفیع الله نیازی خبرې واورو.
د ټولنې لیکوال یا لږ تر لږه یو ټولنې د لیکوال په منظم ډول په پرله پسې ډول د دې نشه یي توکو د غزیانونو په برخه کې د ریسرچ او څېړنه وکړي او بیا د ریسرچ او څېړنې پر بنیاد باندې دوی د ټولنې وګړو ته په بیلابیلو برخو کې لیکلي وکړي. بل دا چې په رادیو کې تاسو یو ډرامه تعلیمي د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې په برخه کې جوړه کړي چې د شي تاسو عام او خواص خلکو ته دا ورسوي. د ځینې کلوپونو په ذریعہ باندې دا پیغامونه کېدی شي، مثلا دا په انټرنیټ کې هم خپره شي او د تلویزیونونو لاره نه هم خپره شي. خو بدبختی هم دغه ده چې لیکوال لیکنه کوي په فردي ډول په یو مجله کې خپره شي او یا په یو ویب سایټ کې، یو څو محدود کسان یې وګوري نورو ته ورسیږي. نو په کار ده چې خلکو ته د دې لیکنو د رسولو په برخه کې منظم کړي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1289 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارته د زرمینې په نوم یو موته د وای لسکلنه و چې د کاکا زوی په زور واده ورسره وکړ او بیا یې په چل او فری په نشه یي موادو اخته کړ او اوس رواني ستونزې لري. دا چې زرمینا د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
دونه مې وړه کې وو پلار مې بې واسپري ما تر زوی په زوره وکړم لس کله نه واده کړلم بیا زه چا وم په سیګرت کې را کړل ما ته د ورانه وړې د بل ځای پوډر را کړل ما ویلې دا سیګرت په مې اخیستل ما به وهل درد به مې نه ورکېده. ورځ په ورځ به دا چې له کاره راته ما ته په سیګرت کې پوډر را کول ما به کش کول هغه به زه جوړولم بس سیګرت مې ما اخیسته ما ویلې او خدای پاکه شل ورځې مې پوره شوې دغه دونه سیګرت مې اخیستې وه چې بېل هر رقم ډبي مې اخیستې وه زه به نه جوړوم درد به مې زه پاکه وکړم او به نه وایم ته سیګرت ما ته راکې زه جوړېږم او ته سیګرت ما ته رانه دغه ګوړو څونه مې اخیستې دي اته په خندا سی ویلې ما وبخه ما ته ته پوډر درکړې دي ما ویلې دا پوډر نو څه رقم شي دا پرې کول کیږي ما له هماغه پوډر دي زی په لار باندې خلک پراته دي ویلې وا ما له خدای دې تباهي برباد کړم هر څه مې چې وکړ خپلم پوډر یو چې پوډر پرې زما د دې تسلیم مې ونه نیوه بیا مې شپه کله پوډر ووهل هسې ما ته به راکول نه مقصد م هغه خپل وخت به مې تېراوه کور بیرونو نه پاکستان کې وم هلته چې راغلم بیا دا مېړه مې راته مړ کړې خپل ورونو نه مړ کړ مړې چې کړ دا چې زه لاړم میدان شهر ته وتښتېدلم میدان شهر کې څلور کاله دا چې پاکه وم سر چې وهلې وم بستر باندې مې باد تېر شوی مغز مې چرک نیولی و زه شوی وم پنځه ورځې ډاکتران جواب راکړ چې دا مړه ده ویسه دا خخه کیا مور می ویلی دی البته پودر ویلی دا سلور کارا پاکا دا دا زی پا زی سولا مور می دا اشتباه کل دی پودر ویلی دی آره شبخانی تا اولنم زچان بی سراون دی شبخانی تا چرا رو میدانشان دکتران زنگ بوا چی پینجا بیسا شبخانی تا چی زر بی بی ونه نیسی یا ونه ویدیا بیا آقا شبخانی دکتر آقا لیل تا دکتر شیسته تا ویلی چی داشت ما مریض را وره را یا سبا مړه کېږي بېګا مړه کېږي تاسې ونیسې نه نیسم ل زه ونیولم هماغه ریسه شپږ میاشتې دلته وم دا دې جوړه سولم دا دوه کاله کېږي یو زوی لرم نوم یې مومن خان ده بخې مې لیدلی نه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پودرو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې نه وي نو هغه سخت ناروغه وي. زرغونه د ناروغۍ ترڅنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغۍ اخته سوي او د همدې لپاره ډاکټر ته راغلې ده. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودلیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي. بیا
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ماته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غږ په آرامه یم.
دا منم چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه ناارامه یم.
ولې ناارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خوره، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او می کړل.
ښه ته یې راکه.
دا دې واخل.
عجبه ده.
څه شی عجبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسوي دي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه مې پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروین نه وي درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت یې نه دی راکړي.
میړه دې څه کار کوي؟
د هیروین په کارخانه کې کار کوي.
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالي اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالي اغوستي وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالي لس ورځې هم اغوستي وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لري؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړې لرم.
خورې ته په هیروین اخته شوې؟
څه شی زه په هیروین اخته شوې یم؟
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د میړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې.
خدایا کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند دې هم را تباه کړ.
آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. روختیا نړیوال سازمان سوایی
د کرونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندیدل دي.